خدمت میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشه.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
ازادۍ رادیو اوري وړاندې اوري چې د کابل بانک له 500 زیاتو پورو وړو خپل حسابونه ان تصفیه کړي دي. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. خو اوس به په کابل کې د ناامنیو په تیره بیا د سړي تښتونې د پیښو د زیاتوالي په موضوع کې تم شو. د کابل امنی قمندان وایي د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنی قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعفت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. د پېښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاته شوې او په یوه ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بل ورته د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بوولې ده. د اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونې وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلې سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلیفت الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلیفت الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 وو، یو کورولا 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل. مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. نن زما همدادي کې د حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ وو چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت وو. هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه د ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي. خو د قلیفت الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یوه ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال نن په یوې غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر دې مهاله 480 میلیون ډالر ترلاسه شوي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو له پیله څه باندې 10 تیرې شي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه له 500 زیات پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبه پر ورځ خبر اعلان وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما
د هغو 220 کسانو له جملې څخه چې جدول یې موږ ته راکړل شوی شاوخوا 50 تنه یې تر دې دمه د پولیسو په همکارۍ د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر شوي او د تصفیې د ادارې له لارې یې خپل پورونه تصفیه کړي دي او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیتونه د پولیسو په مرسته جریان لري.
علی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیونه ډالر په نغدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لالارې ترلاسه شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستیو کې د کابل بانک 1555 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالیو ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
زما
په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبي پرمختګ ښیي خو د قناعت وړ نه دی، ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي.
ښاغلی فخری وایي لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواوو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
ازادي رادیو اوري او مخکله دي چې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب راپور راوخلو یو نړیوال موضوع راخلو. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د یوې برخې په توګه د کابینې یولس پوستونه لري کړي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت د له منځه وړلو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړپوړو څوکیو پورې رسېدلی او د عراق حکومتي اداره یې اغېزمنه کړې وه. تفصیل به یې له فریبا ظاهره واورو. مهرباني.
مننه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوه لمی کې ویلي چې حیدر علیبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیرې د ژر تر ژره له 33 څخه 22 ته راکم سي. دوی وایي دا د هغه پروګرام یو برخه ده چې ښاغلی عبادی د عراق په حکومتي ادارې کې د اصلاحاتو په هدف پیل کړی دی. ویل کېږي په دغه اداره کې فساد د لوړپوړو چارواکو تر حده رسېدلی و. په دې اقدام کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د بشري حقونو، د ښځو د چارو، د ولایتونو او پارلماني چارو وزارتونه د دغو اصلاحاتو په لړ کې له منځه تللي دي. د ساینس او ټکنالوژي وزارت له لوړو زده کړو او د ساینسي تحقیقاتو او روغتیا وزارتونه د چاپیریال له وزارت سره مدغم شوي دي. د صدر اعظم دغه فرمان له مخې به د عراق د ښاروالۍ وزارت د دغه هیواد د ساختماني او کور جوړونې وزارت سره او د ګرځندوی یا توریزم او د لرغونو آثارو برخه به د کلتور وزارت سره یوځای سي. عبادی د اصلاحاتو په اړه دغه پلان د اگست په 9 اعلان کړ او هدف یې د فساد له منځه وړل، د حکومتي چارو ساده کول او د خدماتو پیاوړي کول شولی وو. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. زرګونو خلکو په بغداد او نورو شیعه مېشتو سیمو کې د حکومت کمزور خدماتو په اړه اعتراض کړی او له چارواکو یې غوښتي چې بدلونونه راولي. دغه غوښتنو وروسته له غزور وخیست چې د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني وویل چې حکومت باید د فساد مخه ونیسي. سیستاني د جمعې پر ورځ ویلي چې په قضایي برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د دې غوښتنې په ځواب کې قضایي برخې ته ویل سوي چې داسې اقدامات وکړي چې خپله بېطرفي ډاډمنه کړي. وړاندې د یکشنبې پر ورځ د پارلمان یو شمېر غړو هم ویلي وو چې د پارلمان موندنې ښیي چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي چې اوس د ولسمشر مرستیال دی د هغو کسانو په ډله کې دی چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا د موسل ښار په نیولو کې مسؤل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. جاپاني سوداګر میرمن هیروي یاسوی چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشره ده، ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمیر افغان ښځینه سوداګری وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. جاپانی سوداګر میرمن هیروي یاسوي چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشره د ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی.
د ښځو د لاسي صنایعو بازار اوس هم ستونزه لري. هغه څه چې منګي جوړوو په لوړه بیه تمامېږي. هغه لاسي صنایع او یو شمېر نور څه چې جوړوو اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي. دا د دې لپاره چې په هېواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې تر دې وروسته له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي تر څو په بهر کې افغاني لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي. همدارنګه د افغانستان د معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشره میرمن شاداب وایي چې د لاسي صنایعو د بیو رالوېدو د دوی پر فعالیتونو باندې منفي اغېزه کړې او تولیدات یې څنګه چې شایي نه پلورل کېږي.
شراره په بڼ کې د معلولو میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یوه غرفه لرو چې هیڅ خرڅلاو هم نه لري. د بېلګې په توګه هغه جنس چې موږ په ټیټه بیه جوړوو څوک یې په 300 افغانۍ هم نه اخلي.
نوموړي زیاته کړه چې د نندارتونونو نشتون، د بیو راټیټېدل، د بهرنیو اخیستونکو کمیدل هغه څه دي چې د دوی پر تولیداتو منفي تاثیر کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځینه سوداګرو د فدراسیون مشر ګلجان زمری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر لاسي صنایعو هم منفي تاثیر کړی دی. هغې وویل چې تر دې وړاندې د نړیوالو ټولنو په همکارۍ او مرستې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړول.
موږ وینو چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. امنیتي ارګانونه زموږ سره د بازارموندنې په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. تقریبا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د سکوت په حالت کې دی. یعنی د هیواد عمومي وضعیت په بازارموندنې باندې خپل تاثیر لري.
نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال دغه مرستې کمې سوي چې له امله یې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته سوي دي. میرمن ګلجانې زیاته کړه چې دوی به په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې 15 اروپایي هیوادونو کې د لاسي صنایعو په نندارتونونو کې هڅه وکړي تر څو د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په وروستۍ یوه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو د ظرفیت لوړولو په برخه کې په میلیونونو ډالر مرسته وسوه. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو چارو، سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو او یو شمېر نور غیر دولتي ټولنو هڅه کړې چې ښځینه لاسي صنایع ته وده ورکړي تر څو له دې لارې د افغان میرمنو اقتصاد پیاوړی سي. په تېره سه باندې یوه لسیزه کې هڅه سوې چې د افغان ښځو لاسي صنایع نړیوالو مارکیټونو ته لار پیدا کړي.
او اوس هم یو ځل پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو د مهمو مسایلو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي. آیا چین د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای نیولی شي؟ په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څیړونکي عمران زکریا وویل چې د پاکستان سابقې ته په پام سره چین په دې برخه کې ډېره پانګونه نشي کولی. په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو تښتول. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې دغه بهرنۍ میرمن چې د جرمني تبعه ده د تښتولو د پیښې په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي او ډېر ژر به نتیجه معلومه شي. د پکتیا والي وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه ترسترګو کېږي. د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. او یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تېرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلای شي. د انټرنیټ لارې مو هم صافه او وازی اوریدلای شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. عکسونه هم د افغانستان مختلف سیمو په ویب پاڼه کې شته. دغه راز ځینې ویډیوګانې هم په ویب پاڼه کې شته. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم مه هیروئ. فیسبوک پاڼه شیبه په شیبه اپډیټ کوو یا نوی کوو، او هلته هم په زړه پورې مطالب لوستلی او کتلی شئ.